مشال رادیو ده وخت د مازیګر 15 بجې سوی نن د جمعې ورځ او د 2015 میلادي کال د فبروري 14 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په ورستۍ غړې کې ستاسو هرکلی کوم په روان خبرونه کې په پېښور کې وستوال برید د اوباما او نواز شریف ټلیفوني خبري اترې په کوټه او ډیر اسماعیل خان کې احتجاج او کاربندیز او سره د شمالي وزیرستان د عملیات په اړه د معلوماتي غونډې سربیره درته د نړۍ او سیمې په اړه نور یو شمېر راپورونه هم لرو خپل مړي سره کې به ګولای استوار شو چې خبرونه راته وایي
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی د پېښور په حیدرآباد کې په یو امام بارګه د وسلوالو ډلیز برید کې د وډل شو کسانو شمیره 900 رسیدلې ده د افغانستان د اجرائیه ریاست دویم مرستیال مشر وايي کچر د اسلامي دولت وسلوالو ډلې پر ضد مبارزه ونښونه دا ډله گاونډي هیوادون کې هم را سرګند کې دي شي او د کرکټ نړیوال کپ لوبي سبا شروع کیږي اوس د خبرونو تفصیل د پېښور په حیدرآباد کې نن په امام بارګه د وسلوالو طالبانو په ډله ایز برید او چاودنو کې د وژل شو کسانو شمیره 900 ته رسیدلې ده په برید کې د څلوېښتو نه زیات کسان زخمیان شوي هم دي یو عیني شاهد سید شبیر شاه نن مشال راډیو ته د پېښې په اړه وویل
او اخر سجده وا چې سټم دا بلاست شو گرنیډ دی تقریبا 7-8 گرنیډ دی غورځول اینه پس دی فائرنګ شروع کو او کنټینیوسلی فائرنګ کو چې سکیورټی ختمه کبه د دن لاړل پولیس یونیفارم کې شپک کسانو ای دن رالل اینه پس اغي با قاعده چې کم دی فائرنګ شروع کو نو ای کې کم نمازیان زمو چې کم منسول خلو ای پاسه د لاینه ای اصله واغسته څنګه چې اصله واغسته په دې دوران کې سوسایډر دن راو غي بلاست
د خبر پختونخوا د سید صوبای وزیر شهرام خان ترکی وای چې د حیدرآباد په حیدرآباد کې د وسلوالو په برید کې 19 کسان وژل شوي او 15 سلبیخت ژوبل دي تر کې طالبان پاکستان د دې وسلوال برید پر غاړه خسته ده د پاکستان واکلاند کشمیر کې نن دوه نورو کسانو ته پانسی ورکړل شو دغه کسانو پانسی سره له دسمبر میاشت راهیسې د اعدام کړل شوو کسانو شمیره 40 ته رسیدلې ده دغه دواړه کسان د پاکستان واکلاند کشمیر په میرپور کې په 2004 کال کې د غلا پر وخت د یو بلډپور چارواکي د زوی په قتل کې ککړ وو د دغه کسانو ترهګرۍ سره هیڅ قسمه تړاو نه د پاکستان حکومت شپږ کال وروسته د پانسی په ورکولو بندیز لری کړ دا اقدام یې د پېښور پر سکول د دسمبر په 14 تر برید دوستو اخستې او چې پکې یو نیم سل نه زیات کسان وډل شوي چې زیاتره پکې زده کوونکي وو ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو سار ادارې په پاکستان غږ کړی چې د پانسی په ورکولو دی بیا بندیز ولګوي د پاکستان وزیر اعظم وايي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پاخه غړیتوب لپاره ورته د هند نوم د منلو وړ نه دی بیګا د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوی بیان کې راغلی نواز شریف د خبره تیر ماخم له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره په ټلیفون د خبرو پر مهال وکړه بیان وايي شریف اوباما د هند پاخه غړیتوب په اړه خپل اندېښنو خبر کړ بیان زیاتوي وزیر اعظم امریکایي ولسمشر ته ویل هند ځکه د ملګرو ملتونو امنیت شورا پوخ غړی نشي جوړیدی چې د کشمیر په اړه یې د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو پابندی نه دا کړی په دې لړکی تر اوسه د امریکای ولسمشر سرګندونی مخې ته نه دی راغلی په کوټه کې نن سوداګرانو د پاکستان حکومت هغه پلان پر ضد کاربندیز کړی چې په نتیجه کې گوادر کاشغر اقتصادي لاره له خیبر پختونخوا او بلوچستان پنجاب ته اړول کیږي یو شمیر سیاسي او مذهبي ګوندونو هم د سوداګرانو د دې احتجاجي کاربندیز ملاتړ کړی وو هلته تیره ورځ په ډیر اسماعیل خان کې سیاسي ګوندونو سوداګرانو بیلابیلو ټولنو او دینی عالمانو هم د گوادر کاشغر لار له پښتون میشته سیمو نه د اړولو پلان پر ضد غونډه وکړه او د پلان نه بدلولو په صورت کې د وفاقي حکومت پر ضد د لوی احتجاجونو اعلان وکړو د پاکستان حکومت وای لارې نه د بدله کړي د افغانستان د اجرائیه ریاست دویم مرستیال محمد محقق نن په بلخ ولایت کې د علما شورا یوې غونډې ته د وینا پر مهال په افغانستان او سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودګۍ په اړه اندېښنه څرګنده کړه ښاغلی محقق وویل چې باید د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې مبارزه وشي تر څو د یادې ډلې شتون نور هیوادونو ته ونه غځېږي محقق په خپلو خبرو کې وویل که په افغانستان کې د اسلامي دولت او وسلوالې ډلې سره مبارزه ونه شي نو کېدی شي چې یاده ډله په گاونډي هیوادونو یعنی پاکستان او هند کې هم راڅرګند شي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وای د خپل قومندانانو ته افغانستان د پاتې امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه انتخابونه ورکړي دي. دا خبره نو موړی بیګا د امریکا سېنات د فوزي خدماتو کمیټې ته د معلوماتو ورکولو پر مهال وکړه. جنرال کیمبل وویل د په خصوصي توګه د روان کال اوړي ته اندېښمن دي ځکه چې دا ځل به افغانان په بشپړ توګه په خپل د جګړې ټولې چارې پر مخ وړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بیا بیا ویلي چې له هغه هواده د سرتیرو په وتلو کې بیړه کیږي او پر امریکایي غږ کړی دی چې د محل ویشونو پابندي دي نه کوي. دا محل په افغانستان کې شاوخوا 1000 امریکایي سرتیري پاتې دي خو ټاکل شوی چې د روان کال په پای کې به د سرتیرو شمیره نمایتا کم کړل شي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون امنیت شورا غوښتنه کړې چې اقدام وکړي او یمن د ګډوډي یا انارکی څخه وژغوري. بیګا د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال بان کی مون ویل یمن د دوی دسترګو مخې ته د سقوط په حالت کې دی. دوی ویل دوی باید هر هغه ممکن کار وکړي چې یمن له نسکوریدو وژغوري او سیاسي بهیر بیا پر سم لار روان کړي. په یمن کې شیعه هوتی یاغیانو د سپتمبر په میاشت کې پلازمینه سنا او د تیر میاشت په پای کې د ولسمشر دفتر ونیو. او وروسته خبر ده د کرکټ یولسم نړیوال کپ لوبي با سبا په استرالیا کې شروع کیږي. د کرکټ نړیوال کپ پرانستي دستوره پروند د نیوزیلند کرایست چرچ او د استرالیا په میلبل خار کې وشوي.
Now here they are with the big boys in a World Cup. This is a war-torn country and they've made it. They will play Australia. They will play England. Afghanistan are in the World Cup.
د کرکټ نړیوال کپ لومړی لوبې چې سبا شروع کیږي د نیوزیلند سریلانکا او د آسترالیا انګلند لوبډلو ترمنځ کیږي. پاکستان به لومړی لوبه د اتوار پر ورځ د هند پر ضد او افغانستان به د بنگلاديش پر ضد د فروری په 13 نیټه کوي. دا تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه او له رابع اکرم خان نه به د موسم حال او د کرنسی به واورو.
نن د پیښور د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.06 روپیه اخیستل کیږي او په 1.05 روپیه خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.45 روپیه او په 1.45 روپیه یو یورو په 1.45 روپیه او په 1.45 روپیه یو ریال په 26.90 روپیه اخیستل کیږي او په 19.45 روپیه خرڅول کیږي. یو درهم په 19.60 روپیه د پیسې او په 19.50 روپیه او یو افغانۍ په 1.20 روپیه اخیستل کیږي او په 1.20 روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي خو بعض ځایونو کې به وریځ هم وي. پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 25 او کم نه کم 8، بنو کې 24 او 6 او په کوټه کې 22 ریکارډ شوی دی.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په وروستي خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. د پېښور په حیدرآباد کې پریوی امام بارګا په وسلوال برید کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. د پاکستان وزیر اعظم له امریکای ولسمشر د ټلیفوني خبرو پر مهال غوښتي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غړیتوب لپاره دی د هند نوم نه تاییدوي. دا چې د پاکستان غوښتنه به څومره اغیزناک وي او پخوانی پاکستاني سفارتکار وایي
پاکستان اوپینین چې کم دی دا خو به پوره د اثر نه لري. هر یو ملک به خپل نظریې ته ګوري.
د پاکستان پوځ پرون معلوماتي غونډه کې د شمالي وزیرستان د عملیاتو پر اړه تفصیلي معلومات ورکړل او ویل چې واسمه بش پړل تر هغه ورو پاک کړي ده. پروان خبرونه کې به دا هم واوري چې نن په کوټه کې د انجمن تاجران بلوچستان لخوا د کاشغر گوادر مجوزه لاري د مخ بدلولو پر ضد کاربندي روان دي.
چې دا غروډ دلته راشي بیا دغه نه کاروبار چې دغه نه لسواره نور بڑھاويش ځکه زموږ خلک په کاروبار کې ډیر بيدار دي لیکن لاري نه لري.
دروان خبرونه په پای کې د کرکټ د نړیوال کپ په اړه ځانګړي راپورونه هم درته لرو. د بنو یو اوسیدونکو د کپ ته ډیر انتظار باسي.
د میج انتظار د چکل او شریګیږي او میج ډیر په انټرېستینګ سره دغه ورلد کپ غسی د پاکستان او د انډیا او سخت مقابله وي.
نو راپورونه هم لرو لمشال رادیو سره. زموږ غلا مشال رادیو څخوري چې ټولې خبرونې تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 5 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، د پېښور په حیات آباد سیمه کې نن په وی امامبرګا باندې یو وسلوال بریت تر سره سوی چې لسګونه کسان ته مرګ جوړ بلاوشته ده. دا چې او تازه او اوسنی تفصيلات او ستدي دا وخت د مشال رادیو خبريال غلام غوس مرسره د ټلیفون پر لیکدي. غلام غوس، د دې پیښې تفصيل کې یو ځل بیا را ته بیان کړي چې د پېښور په حیات آباد کې د نننۍ بمی د نننۍ وسلوال بریت په څه توګه پر تر سره سو، څومره وسلوال او د مرګ جوبل شمیره څومره تر رسیدلې ده؟
جی بالکل احمد شاہ، یعنی سے مرد جو بھی چکم اگر شمیر تھا نو دمر
صحیح غلام غوث، د دې پیښې پړچا په غاړه اخیستې ده؟ د دې پیښې پړچا په غاړه اخیستې ده؟ صحیح مننه غلام غوث، خو موږ ته تازه راپور رسیدلی دی چې د دې پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان په خپل غاړه واخیسته. محمد خراسانی مشال رادیو نور سنیو ته برېښنالیک لیږلی دی او ویلی دی چې دا برید د دوی ملګرو تر سره کړی دی. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د مشال رادیو خبریال غلام غوث د دې پیښې له عیني شاهد سره خبرې کړې دي. عیني شاهد څه وایي؟ د پیښې څه ډول حال بیانوي؟ راځي چې ورته غوږ شو.
آخري صف کې ولاړم او اخری سجده وا چې سټم دا بلاست شو گرنیډ دی تقریبا 7-8 گرنیډ دی غرزول اینه پس دی فائرنګ شروع کو او کنټینیوس دی فائرنګ زمو چې کم رضاکاران بهر ولاړو ای باندې فائرنګ کو چې سکیورټی ختمه کا بیا دیدن لاړه حالت پولیس یونیفارم کې شپک کسانو پولیس ایف سی یونیفارم څنګه چې مکس بلیک یونیفارم هغه کپس چولیو ای دن رالل اینه پس هغه باقاعده چې کم دی فائرنګ شروع کو نو ای کې کم نمازیانو زمو چې کم منسول خلو ای پاسه د لاینه ای اصله واغست څنګه چې اصله واغست په دې دوران کې سوسایډر دن راو ہے بلاسٹ کو
نو سس صورت حال ودل تل کہ جای امداد
دیکھو صورت حال دال یو رجی زمون پولیس ډیر قربانیان ورکړي او موږ خپل پولیس د قربانیان بالکل نشو فراموش کوله خو افسوس خبره ده ایڈمنسٹریشن دومره نه اهلی ده دومره نه اهلی ده چې صرف یو سکیورټی اله الکار مطلب او درو له دلته مطلب یو سکیورټی الکار یو پولیس والا بس تاسو پته چې تاسو نمازان په دې جمعات کې ولاړ دی ای مونږ کوي او د جوخ چې ګنده اپریشن روان دی خبر جن سای کې تاسو کوي صرف تھنکینګ دی تاسو ولته شکارپور کې ګنده تاسو باقاعده تعزیت کرے اور تاسو دا احساس نشته تاسو تاسو انټیلیجنس والا خلک دومره نه وای چې بھئی یہاں بھی مساجد ہے دلته جمعتونه دي دلته باقاعده اتسو نو منځ گزار خلک منځ کوي تاسو دومره نشته
د پېښور په حیات آباد امام برګا کې یو عیني شاهد و چې دغه بریده په خپل سترګو باندې لیدلی او هغه زموږ همکار غلام غوث سره خپل د سترګو لیدلی حال شریک کړی و زموږ ځغ لمشال رادیو څخه اوري لکه څنګه چې تاسو مخکې مو اوریدل د پېښور په حیات آباد امام برګا باندې په نننی وسلوال برید کې چې د امنیتي چارواکو په وینا څلور وسلوالو تر سره کړی او څلور واړه وژل شوی دي د دې پرته په دغه جماعت کې 19 کسان وژل شوی او تر 50 زیات ژوبل شوی دي
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري د سبا د ورځې د ځانګړو 19 پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدئ د پاکستان وزیر اعظم یو ځل بیا له امریکا ولسمشر بارک اوباما سره په ټلیفوني خبرو اترو کې د هند د هغو هلو ځلو مخالفت کړی چې غواړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا مستقله غړیتوب ترلاسه کړي بارک اوباما تیر میاشت د هند سفر پر مهال د دې هیواد وزیر اعظم ته ډاډ ورکړی چې واشنگتن به په دې لړ کې د نوي ډلې ملاتړ کوي نواز شریف دا خبره د زیارت په ورځ ولسمشر اوباما سره د ټلیفوني خبرو پر مهال پورته کړې ده راځي چې نور تفصیل یې له عبدالحق کړه واورو
د پاکستاني وزیر اعظم له دفتره د زیارت دروازې خپور شوی بیان وایي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما نواز شریف ته ټلیفون وکړ او دواړو مشرانو تر نیم ساعت پورې د سیمې په ګډون پر دواړو خزه چارو وشغیدل بیان زیاتوي چې پاکستاني وزیر اعظم د خبرو پر مهال یو ځل بیا باراک اوباما ته وویل چې اسلام آباد د هند امنیت شورا د مستقله غړیتوب ترلاسه کولو هلو ځلو مخالفت کوي د دې دلیل پاکستان دا ورکوي چې هند د کشمیر په اړه د ملګرو ملتونو قرارداد باندې عمل نه کوي نو ځکه د دې ادارې د مستقل غړیتوب حق نه لري دا په تیرا یو میاشت کې دوم ځل دی چې پاکستان د هند امنیت شورا د مستقل غړیتوب ترلاسه کولو د هڅو مخالفت کوي کله چې 13 میاشت ولسمشر باراک اوباما هند ته تللی وو نو وزیر اعظم نریندر مودی ته دا ډاډ ورکړی وو چې په دې لړ کې به واشنگتن د هند ملاتړ کوي خو د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ډاکټر همایون چې په هندستان کې هم دنده ترسره کړي چې هند ته د مستقل غړیتوب ترلاسه کول به ډیر ګران وي
پاکستان د پاکستان اپینین چې کوم دی دا خو به پر دغه اثر نه لري هر یو ملک به خپل دغه ته ګوري نظریه ته ګوري اس مثلا نور هم ملکونه دی هغه بغواړي مثلا افریقی نه څوک نشته هلته نه به څوک غواړي پوه شوې دا اوس برازیل او جاپان او جرمنی او انډیا دا دي بلکې جاپان هم پکې نشته نو ډېر داسې ملکونه دي چې هغوی به وایي چې زمونږ هم حق راشي نو زما په خیال کې دومره اسانه نه ده چې انډیا دې جوړ شي
د پاکستان د اندیشنو پرته هند بیا د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره خپل دلیل لري په نوې ډلې کې میشت د سیاسي چارو کارپو کلدیپ نیر وای کامنیت شورا نورو مستقلو غړو ته وکتل سي نو هند هم دغه سي غړیتوب حق لري
ها په
هو پاکستان یې ځکه مخالفت کوي چې د امنیت شورا ډیر لوی حیثیت وي او ویټو استعمالولو طاقت ورسره وي. خو که بیا لبل اړخه ورته وکتل شي نو امنیت شورا ډیره غیر متوازن ده، ځکه چې یوه خوا ته هندوستان یو ووټ هم نه لري او برتانیا او فرانسه یې پوره پوره لري. نو همدا وجه ده چې باید امنیت شورا له سره تنظیم او جوړ کړل شي.
له هند پرته پاکستانی وزیر اعظم او ولسمشر باراک اوباما د دوه اړخیزه چارو په ګډون د افغانستان په اړه خبرې کړې. بیان وایي چې ولسمشر اوباما د اسلام آباد او کابل ترمنځ شکېدونکي اړیکې او د پاکستان د ترګري پر ضد ګامونه وستایل.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ للارې هم اوریدلای سي چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. مشال رادیو موږ داسې لیکو MASHALRADIO.COM. اوس زو د کوټې پر لور. د کوټي ټول لوی مارکیټونه نن د جمعې په ورځ د احتجاج په توګه تړل شوی دی. د کوټي تجارانو دا کار بندیز له بلوچستان او خیبر پښتونخوا د گوادر کاشغر لوی لاري د پنجاب خواته د اړولو پر ضد کړی دی. په کوټه کې د تجارانو د اتحادیه لمشر رحیم کاکړ سره زموږ خبريال خدای نور ناصر په دې اړه خبري کړې دي او په لومړي سر کې د نننی کار بندیز یا هړتال په اړه ورڅخه پښتلې دي. رحیم کاکړ په جواب کې وایي
دا زموږ د ټولو تاجرانو او د بلوچستان ټولو عوام خبره ده، نو ځکه چې تاجرانو په خپل خوښه باندې د موږ سره ډیر شرطال کړی دی او مکمل شټډون ارتال دی. تاسو مونږ ګرځېدلی یاست، لہذا دا ډیر ضروری ارتال دی، ځکه چې په دې کې د ټولو تاجرانو او د ګډ بلوچستان د عوام پیدا ده، ځکه چې پر دې باندې ډیر غټه لار د تجارت خلاصيږي. نو په دې لار کې زموږ د تجارت ډیر غټه مواقع ملاويږي او د دې سره سره د افغانستان شپږ بارډر د دې لارې سره ملاويږي او یو د ایران بارډر ملاويږي چې پر دې باندې مخ موږ کاروبار کوو، لیکن چې دغه روډ دلته راشي بیا دغونه د کاروبار چې دی دغونه لس واره نور بړاویش.
رحیم کاکړ صاحب، په دې کې د دې هړتال کې تاسو سیاسي ګوندونو هم لاتړ کړی، کوم سیاسي ګوندونو د سره لاتړ کړی؟
هو، د مر سره پښتونخوا ملي عوامي پارټي، جماعت علما اسلام، جماعت نظریاتي، نېشنل پارټي او عوامي نېشنل پارټي، جماعت اسلامي، دا ټول سیاسي پارټیانو زموږ ملاتړ کړی دی او زموږ د شټډون هړتال حمایت کړی دی. موږ کور ودانۍ ورته وای او د دې شکریا ما ادا کوو.
رحیم کاکړ صاحب، د احسن اقبال د پاکستاني وفاقي وزیر دی، هغه په بیا بیا دا خبره کوي چې دا لار له بلوچستان او له خیبر پښتونخوا څخه اړول سره د پنجاب ته، تاسو له هغه باوجود هم ولې احتجاج کوي؟ هغه د خبره ته چې دی وای نه دا اړول سره، هغه ته په کوم نظر کور؟
نه، هغه بالکل د خبره کوي چې هغه لار کبر دا اړول دی کړی ده. موږ هیڅ قسم دغه لار ته نه پرېږدو، ځکه دا زموږ حق دی. چاینا هم دا غواړي، چاینا چې د کوم کاشرغان څخه دارو ډول د دم دغه صوبې داسې پسپانده دي لکه بلوچستان، په هغه صوبو کې موږ په خپل ګرځېدلی، په هغه صوبو کې درورم چې پورې موږ ګرځېدلی، په هغه صوبې موږ کتلی دي، هغه زموږ در بلوچستان هم پسمانده دي. چاینا هم دا غواړي، د چاینا حکومت چې کومې پسمانده صوبې دي ده او کومې پسمانده صوبې زموږ غدي باید دا ګرځي آباد شي. نو اڅن اقبال چې کوم بیان کوي هغه غلط بیان کوي.
کاکړ صاحب، کچیر ته بیا هم په دې باندې په عملی توګه عمل ونسی او دغه لار بیا هم هغه خواته بدلیږي او کې بیا وترغه ورسه و تاسو احتجاج یا هم څه په پام کې لرئ؟
کدر څو چې در څو پوری د لار و دې خواته راوښته نه او د مرته دا واځي کړی نه، نو دراغو پوری خوزمړی احتجاج جاری دی او د دې سره سره از مشر محمود خانم په دې کې ډیره غټه برخه خسته ده. د وزیر اعظم سره لیدنګ تنگ کړی دی، د دې سره سره مولانا صاحب، مولانا فضل الرحمن صاحب هم لیدنګ تنگ کړی دی او هغه مالته په مرکز کې د مر سره لګیا دی، اجي اجل صاحب هم لګیا دی. خدا خلګم د مر سره په دې شي کې ډیر غټ کومک کوي او بار بار د دې سره ملاقاتونه کوي. ان شاء الله تعالی موږ پر امید دي چې موږ سیاسي ګوندونه او موږ عوام، موږ تاجر او موږ سات راکړي او ان شاء الله دا رول وځي خاطر.
په کوټه کې د تاجرانو د اتحادیه مشر رحیم کاکړو چې د گوادر کاشغر د لاري بدلولو په ضد د نننی کاربندیز په اړه زموږ همکار خدای نور ناصر پښتین ځواب ولی. تیر ورځ بیا په ډیر اسماعیل خان کې سیاستوالو، سوداګرانو او دینی عالمانو د وفاقي حکومت هغه پلان پر ضد غونډه وکړه چې په نتیجه کې د چین او پاکستان اقتصادي لار له پښتونخوا او بلوچستان پنجاب ته اړول کیږي. تر غونډې وروسته له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال قومي اسمبلی پخوانی ډیپټي سپیکر فیصل کریم کندی وویل دا کار د پنجاب خوشحالولو لپاره کیږي. په دې اړه نور تفصیل د سیلاب مسجد په راپور کې واوري.
د شپږم په ورځ په ډېر اسمل خان کښې د سیاسي ګوندونو، تجارتي سماجي تنظیمونو، د مشرانو، مذهبي عالمانو او د دانشورانو یوه درنه غونډه وشوه. په غونډه کښې موجود د هغو مشرانو د وفاقي حکومت دغه پرېکړه په سختو ټکو کښې وغندله چې د کومې له مخې به د چین کشغر نه د پاکستان ګوادر پورې سړک د پښتونخوا بلوچستان په ځای په سیند پنجاب کښې تېرېږي جوړېږي. د غونډې په ورستون کښې د پاکستان قومي اسمبلۍ مخشنی ډیپټي سپیکر فیصل کریم کونډي مشال ریډیو ته په دا رنګ وغږېده.
چاینا نه پاکستان چې کوم ګوادر ته پورټ ته چې کومه لاره روانه وه، هغه ما د انجینیرز په کار کړی او دا یو نقشه باقاعده جوړه سوې وه. اوس د حکومت چې کړي چې دا نقشه بدلولو دپاره یو 1200 کیلومیټر زیات روټ صرف میجورټي پنجاب څخه خوشحالولو دپاره چې دکنه هغه چینج کړی ده. موږ کله هم دا نه غواړو چې دا روټ چې دا بدل سي. موږ به هر فورم باندې دې باندې چې دا هغه جګړه کړو، بلکې کم روټ مخکې نه چې کوم ډي جو
یو بل سیاسي مشر شایسته خان بلوچ غوره وکړه چې د وفاقي حکومت دغه فیصله د زغملو نه ده. که حکومت دا پرېکړه بېرته وانهخېسته بیا به د ټولو نه اول دای ځان ته اور ولګوي.
چکی لګیا دی سره توپ دی همیشه د پنجاب خبره کړې دی، خیبر پښتونخوا، سند، بلوچستان خبره نه کوي. نو دې ځکه دا روډ ډی خان جوب نه علاوه عدالت کتل اولی کسب دی
اتوار گئیز ما لاس بجے د ڈیرا اسماعیل خان ٹاؤن ہال نا یو غٹ احتجاجی جلوس راستلای شی چکمبا د ڈیرا اسماعیل خان پر ٹولو بازارونو کشے چکر لگوی. کپ دا خبر سما نشوا بیا با د بلوچستان د کوئٹا قلعہ سیف اللہ جوب او د پنجاب د میاوالی د اوسدن کو پ ملگرتیا ملاتڑ د صدر وزیر اعظم د کورونو او پ اسلام آباد کشے د اقوام متحدہ د دفتر پ مخمخ احتجاجی ظاہری کی جی او پلا طیبہ ورتا وحلی شی. دا دہاں یادوی چھ پا غنڈاک شی موجود کا سون دی فلائی انسانیت فانڈیشن پا بالنا را غلی و سیلاب مسود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو، ستاسو پا خوخا، ستاسو پا جبا.
د پاکستان د فوج ویاند پرون په یوه خبري غونډه کې ویلي چې د پېښور پر آرمی پبلک سکول په برید کې ککړ 12 وسلوال نیول سوي دي چې شپږ یې په افغانستان کې ونیول سول. نوموړي هیلي وښوده چې د افغانستان لخوا به د وسلوالو په سپارلو کې څه ډول مشکلات نه وي. په همدې اړه د وسلوالو په نیولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د خپلمنځي همکارۍ په اړه شنونکي څه نظر لري، په دې اړه رابیا کرم خان راپور لیږلی دی چې راځي چې ورته غوږ شو.
د پاکستان فوج د مطبوعاتو د څانګې په وینا چې د پېښور په آرمی پبلک سکول حمله کې ککړ 20 وسلوالو کې 9 وژل شوي، 12 نیول شوي او د شپږو لټون روان دي. د زیارت په ورځ په راولپنډۍ کې مطبوعاتو ته د بریفینګ په وخت د پاکستان فوج د مطبوعاتو د څانګې مشر میجر جنرل اسیم باجوا وینا وه چې پېښور په آرمی پبلک سکول حمله کې ککړ شپږ ملزمان پاکستان او شپږ افغانستان کې نیول شوي دي. میجر جنرل اسیم سلیم باجوا په وینا چې افغانستان سره د ملا فضل الله په حوالګې خبرې کېږي او د افغانستان لړخه په دې میلہ منتخب جواب تر لا سکے گی.
وہ ایک نون ٹیررسٹ ہے.
ملا فضل اللہ یو معلوم او پیجندل شوی وستوال دے، هغه چې څه کارونه کړی دی او د سچې هغه داوی کړی دی. نو زمان نه دی خیال چې پدې نړۍ کې چاته څه قسمه شک دی او نو پدې لړکی نور د ثبوتونو ضرورت دی. نو د هغه وجل یا د هغه نیول او پاکستان ته حواله کول دا اوس هم لومبه مطالبه ده او دا مطالبه په هر غونډه کې روچتیږي او موږ پر امید یو چې پدې با موږ ته جواب ملاويږي،
ریسپانس ملے گا.
د وسلوالو خلاف پاکستان او افغانستان لخوا کاروایانی کولو او د وسلوالو نیولو په اړه د سیمه ایز چارو کارپو او خبریال رحیم الله یوسفزی وایي چې تیر ورځ پریس کانفرنس کې په وړومبي ځل پاکستان لخوا د افغانستان د حکومت په اقداماتو د اطمینان اظهار وشو.
دوی یو بل سره تګ را تګ زیات شوی دی، یو بل سره ډېرې رابطې دي، ممکن د یو بل سره د معلوماتو تبادله هم کوي چې کم ځای کې پاکستان پټ دی یا کم ځای کې د دې خلاف اقدام کېدی شي. خو دا هم ښکاري چې لا اوسه پورې هغه مکمل یو بل سره تعاون نشته. نور د دوی یو بل نه توقع کوي، غوښتنې کوي. څنګه چې پاکستان غوښتنه کړې ده د افغانستان حکومت نه د مولانا فضل الله په هکله، دا ته شرمنده یم. داسې غوښتنه به افغانستان حکومت هم د پاکستان نه کړې وي. ظاهرا خو مونږ ته نه ښکاري چې پاکستان څه زیات اوسه پورې د هغې خبرې منلې وي.
یاد دې وي په دې ورستو کې پاکستان او افغانستان پوځي چارواکو دورې زیاتې شوې دي، او تیره میاشت د پاکستان پوځ لخوا جاري شوي یو خبر پاڼه کې ویلې شوي وو چې د دې دورو مقصد دواړو ملکونو د پوځي چارواکو ترمنځ تعلقاتو ته وده ورکول دي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مازیګر 15 بجې سوې ګلایز به د مهمو خبرونو لنډیز واوري.
دا پیښور په حیدرآباد کې نن په یو امام بارګا د وسلواله طالبانو په ډله ییز برید او چاودنو کې د ورشو کسانو شمیره 900 ته رسیدلې ده. په برید کې څلوېښتونه زیات کسان زخمیان شوي هم دي. تیرې کې طالبان پاکستان د دې وسلوال برید پړه پر غاړه اخستی. د پاکستان واکلاندې کشمیر کې نن 200 کسانو ته پانسي ورکړل شو. دغه کسانو پانسي سره له دسمبر میاشت راهیسي د اعدام کړل شو کسانو شمیره 40 ته رسیدلې ده. د پاکستان وزیر اعظم وای د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پاخه غړیتوب لپاره ورته د هند نوم د منلو وړ نه دی. بیګا د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي. نواز شریف دا خبره ماخام له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره په ټلیفون د خبر پر مهال وکړه. په کوټه کې نن سوداګرانو د پاکستان حکومت هغه پلان پر ضد کاربندیز کړی چې په نتیجه کې گوادر قاشغر اقتصادي لار له خیبر پختونخوا او بلوچستان پنجاب ته اړول کیږي. د افغانستان د اجرائیه ریاست دویم مرستیال محمد محقق نن په بلخ ولایت کې د علما شورا یوې غونډې ته د وینا پر مهال په افغانستان او سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودګۍ په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وای د خپلو قومندانانو ته له افغانستان د پاتې امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه انتخابونه ورکړي دي. دا خبره نوموړي بیګا د امریکا سینټ د فوځي خدماتو کمیټې ته د معلوماتو ورکولو پر مهال وکړه. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون له امنیت شورا غوښتنه کړې چې اقدام وکړي او یمن دې له ګډوډۍ یا انارکی څخه وژغوري. بیګا د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال بان کی مون ویل یمن د دوی د سترګو مخې ته د سقوط په حالت کې دی. او د کرکټ نړیوال کپ لومړی لوبه سبا شروع کیږي. پاکستان با لومړی لوبه د اتوار پر ورځ د هند پر ضد او افغانستان با د بنگلاديش پر ضد د فروری په 13 کوي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدئ چې ګلایاز وړاندې کوي. اوس تاسو پام د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې پر لور راګرځوم. دا چې نن د پاکستان ورسپانو په خپل ادارو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی سراج ظهیر مهم ټکی وړاندې کوي.
نن د پیښور نه خبرېدونکو مشرق ورسپانه خپل اداري کلی کې د پاکستان د سرحدي پولیسو سره نږدې د افغانستان په نازیان سیمه کې په پیښور ارمی پبلک اسکول د حمله منصوبه جوړونکو نه وسلوال وجلې شوې دي. اداري د دې خبر په تناظر کې وایي چې افغانستان او پاکستان د دې منطقې دوه اهم ملکونه دي، او که په دې ملکونو کې نارامي وي نو لوجې به ټوله منطقه پریشان وي. نو په داسې صورتحال کې دواړو ملکونو لپکار دي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې له یو بل سره ملاتړ وکړي. د ادارې په وینا کسه هم افغانستان د ترهګرۍ پر ضد یو جنگ کړی دی، خو تر دې دمه هغه نتیجې نه دي ترلاسه شوي کوم چې پکار وي. او د دې خبرې اظهار د امریکایي خفیه ایجنسی سی آی ای یو پخوانی اهلکار هم کړی دی چې افغانستان راتلونکي کې یو وار بیا د ترهګرو محفوظ پټنځای جوړی دی شي. اداریا اخیری کې لیکي چې ضروری نه ده چې د امریکایي اهلکار دغه تجزیه سموي، او د حالاتو په رڼا کې د دې نه انکار هم نشي کېدی. نو پکار دی چې افغان مشروالۍ د دې خبرې ادراک وکړي او دغه رنګ د پاکستان او افغانستان حکومتونه په ګډه سره د ترهګرۍ خلاف جنگ کې کامیابی ترلاسه کولو لپاره له یو بل سره مرستې جاري وساتي. بل پلو جنگ رسپانه خپلې دریا پاکستان کې د سرکاري ادارو ورس پورس خرابېدونکو صورتحال باندې لیکلي، او وایي د پی ای ای د چیرمن لخوا دا اعتراف کول چې د قامي فضايي ادارې خساره د 295 ارب روپو نه اوړېدلې ده. حقیقت کې ډېر د فکر مقام دی، او دې سره د سرکاري ادارو د صورتحال پته لګي، ځکه چې پی ای ای یو وخت کې د نړۍ په ګټورو ادارو کې حال سیاسی بنیادونو برتیانی شوی دی، او د قابل خلکو په ځای پکې نالایک خلک په لویو لویو تنخواګانو او ماراتو اغستې شوی دی چې ورسره د ادارې کارکردګي خراب شوی او خرجات یې زیات شوی دی. او داسې ادارې هم شته چې د هغې ګټه یو طرف ته خو هغه خپلو کارکنانو ته تنخواګانې هم نشي پوره کولې. ادارې اخیری کې لیکي چې حکومت د ځینې دغه رنګ ادارو د نچکاري سرکاری خبر کړي، خو مخالف ډلې پیپلز ګوند د دې پلار کې خند دی. بای چې د سرکاری ادارو او خزانه بوج ختمولو د پاره داسې فیصله وشي چې ورسره ادارې هم چلیږي او حکومت یې د تاوان نه هم خلاص شي، نو دغه لړکې ډېر په سوچ او احتیاط سره فیصله کول پکار دي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ایشیا بشری حقوقو کمیشن په خپل ولیکنه کې په پاکستان کې د بلوچستانو ملت پال غورځنګ او د پوز لخوا د بلوچستانو د ترهګر ګرځولو هڅو موضوع څېړلې ده. لیکنه له نړیوال ټولنې غوښتنه کوي چې پاکستان ته د ترهګې وسلې نه ورکوي چې د بلوچستانو مسله نوي حل شوي. بلخوا د نېشنل ورځپاڼه لیکي د ترکیه حکومت د شام د کډوال لپاره کمپونه جوړ کړي او په عربونه ډالر یې لګولي دي، خو د لسکو نظر افغان کډوال لپاره نه کیمپسته نه سانتیاوي او ترکیه میشت افغانان تل له هیواده سل کې دوله خطر سره مخامخ وي. د دوه لیکونو مهم برخه له پامیر ساحل اورو.
د آسیا بشری حقوقو کمیسیون وای په پېښور کې پر سکول تر برید وروسته د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف د یو شمیر هیوادونو سفر وکړ او لنډیوال ټولنې یې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د مرستو غوښتنه وکړه. کمیشن په خپل یو لیکنه کې وای جنرال شریف لندن ته په خپل وروستي سفر کې د هغه هیواد له مشرتابه غوښتنه وکړه چې د برتانیا میشتو بلوڅ بلتون پالو پر ضد د اقدامات وکړي. په دې کسانو کې هیربیار مری هم شامل دی چې د پاکستان چارواکي ورباندې د بلوڅ لیبریشن آرمی په نوم د وسلوالې ډلې مشرۍ تور پورې کوي. د آسیا د بشري حقوقو کمیسیون وایي د جنرال شریف برتانیا ته سفر ښی چې د پاکستان پوځ په سیاسي چارو کې دخیل دی. د کمیشن په خبره برتانیا ته دا ډول سفر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت کار و، خو دا چارې پوځ وس په خپلو لاسونو کې اخیستې دي. په پاکستان کې ملتپاله بلوڅان له هغه هیواده د جلا کېدو او د خپلو حقونو لپاره سیاسي او وسلواله مبارزه کوي. د پاکستان پر امنیتی او استخباراتي ادارو تور پوری کیږي چې په سلګونه ملتپاله بلوچستان یو ورکړی پر هغوی تشدد کوي او بیا یې خراب کړل شوی مړی د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې اچوي. د آسیا د بشري حقوقو کمیشن وایي د پاکستان پوز نړۍ ته د ښکار کول غواړي چې ګواکې د بلوچستانو ملتپاله مبارزه یو ترهګر تحریک دی او دا چې مشران یې ترهګر دي. په دې ډول جنرال راحیل شریف د نړیوالو توجه د مذهبي سغدریزۍ له اصلي ستونزې د بلوچستانو سیکولر تحریک خواته غځوي چې د ستراتیژیکې ژورتیا پالیسی پر مخ یوسی او خ طالبان وژغوري. د آسیا بشری حقوقو کمیسیون وای بلوچستان د پاکستان ریاست د شدید جبر او ظلم ښکار دی او د دې مسالې یوازینی حل لار داده چې بلوچستانو ته د هغوی د خود ارادیت یا پر خپل خاورې او وسایلو د خپلواک او سیاسي ازادۍ حقونه ورکړل شي. کمیسیون پر غربي هیوادونو ټینګار کوي چې د پاکستان پوز ته تر هغه وسلې ورنکړي چې د بلوچستان مسله نوي هواره کړل شي. د پاکستان پوز د آسیا بشري حقوقو کمیسیون تازه لیکنه په اړه څه نه دی ویلي. له استرالیا خبریدونکې د نېشنل ورځپاڼه وایي په تیرو درو کلونو کې د ترکیې حکومت د شام د 100,000 کډوالو لپاره څه د پاسه 3 ارب ډالر لګولې دي. دا مهال په ترکیې کې له 200,000 زیات شامیان په حکومتي کیمپونو کې اوسي. د ډسمبر په میاشت کې انقری وویل د شام کډوالو ته شناختي کارډونه ورکړي چې هغوی د روغتیا او تعلیم اسانتیاو ته لاسرسی ولري. خو د شام کډوالو موضوع یوې خواته، په ترکیې کې شاوخوا 40,000 افغان کډوال او د سیاسي پناه غوښتونکي اوسي. د نېشنل ورځپاڼه وایي د ترکیې چارواکو او مرستندوی ادارو افغان کډوال بالکل هیر کړی دي. ورځپاڼه وایي په هغه هیواد کې نه د افغان کډوالو لپاره کیمپونه شته او نه هم نورې اسانتیاوې، بلکې افغانان د کډوالو په توګه رجسټر هم نه دي او هر وخت له هیواده د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ وي. د نېشنل ورځپاڼه زیاتوي ګڼ افغان کډوال په ترکیې کې په داسې حال کې په ناقانونه توګه اوسي او کار کوي چې په خپل هیواد کې لا هم جګړه روانه ده او د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو این ایچ سی آر هم پوښتنه نه کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د اروپای ټولنې مشرانو د سولې د هغې موافقې په اړه چې د اوکراین د کړکیچ په اړه د پنجشنبې په ورځ وسوه محتاطانه نظر څرګند کړی دی. دغه مشرانو ټینګار کړی دی چې باید ښکېلې خواوې سوی اوربند مراد کړي. د اوکراین، روس، فرانس او جرمني مشرانو پرون د بیلاروس په پلازمېنه مینسک کې تر شاوخوا 16 ساعتونو خبرو وروسته په اوکراین کې د اوربند او دغه هیواد د جګړو له سیمو څخه د درنو وسلو د ایستلو په ګډون پر ځینو مسایلو موافقه وکړه. د راپور جزئیات په لفری بازار څخه واورو.
د اروپای ټولنې مشرانو پرون په برکسل کې د اوکراین د شخړو د هواري په برخه کې د نوي پرمختګونو په اړه محتاطانه نظر څرګند کړی دی. دوی خبرداري ورکوي چې وړاندې تر دې چې پر مسکو د لویدیځ له لوري په لګیدلو اقتصادي بندیزونو له سره غور وسي، باید هغه اوربند مراد شي چې پرون په منسک کې د څلورو هیوادونو مشرانو تر شاوخوا 1400 خبرو وروسته موافقه ورباندې وکړه. د اروپای ټولنې مشر ډونالد تاسک په برکسل کې د پرونیو غیر رسمي غونډو پر مهال پر روسیې بندیزونو ته په اشاره وویل:
We didn't discuss any new sanctions, but
موږ پر نوي بندیزونو بحث نه دی کړی او د هغو بندیزونو د ځنډولو په اړه مو هم پریکړه نه ده کړې چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې تصویب شوی دی. دا موضوع په دې معنی ده چې موږ ډاډه یو چې زموږ فشارونه کولای شي روسیه د منسک د دوهمې موافقې عملي کېدو ته وهڅوي.
Second Minsk agreement.
اروپای ټولنې راتلونکي سیشن به د فبروري 14 نیټه زربلا جل ټاکلی چې آیا د نورو نونس روسي او اوکرایني وګړو او نه هوبلتون غشتونکو د ویزې ممنوعیت او د شتمنیو کنګل تمدید کړي که څنګه. اوس مهال اروپای ټولنې 102 کسان په انفرادي ډول او 28 مؤسسې په تور لیست کې شامل کړي دي او د روسیې د اقتصاد او انرژي سکتورونه یې په اوکراین کې د مسکو د مداخلې د ادعاو له کبله په نښه کړي دي. دغه راز د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند هم ویلي چې په اوکراین کې د سولې د ټینګښت لپاره دا مهمه ده چې فشارونو ته دوام ورکړل شي. د امریکا متحده ایالاتو د اوکراین د کړکیچ د هواري لپاره د حل لارې موندل او اوربند هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیره ویکتوریا نولاند د پنځمې په ورځ په واشنگټن کې د ویلسن په تحقیقاتي مرکز کې خبريالانو ته ویل:
Ukraine needs peace. Ukraine deserves peace.
دا وی اوکراین سولې ته اړتیا لري او وړ دی. اوکراین وخت ته اړتیا لري چې خپل وقار او اصلاحات بیا یاد کړي او د میدان ژغته ځواب
ووایي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم چې د منسک په پرونیو خبرو کې یې برخه درلوده د دې توافق په اړه لږ هیله ښودله ده. بلخوا د برېټانیا صدر اعظم ډیوید کیمرون ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین باید په دې پوه شي چې تر هغو په خپلو کړنو کې رښتونی بدلون نه وي راوستلی، پر دوی لګیدلې بندیزونه به بدل نه سي. د نوي موافقې له مخې به د اوکراین په ختیځ کې چیرې چې حکومتي ځواکونه د روسیې په لاو بیلتون غوښتونکو په وړاندې جنګیږي، د فبروري له 15 نیټې اوربند نافذ وي. د تیر کال په سپتمبر کې هم د بیلاروس په پلازمېنه منسک کې په اوکراین کې د اوربند په اړه موافقه شوې وه، خو یوازې څو ورځې دوام وکړ.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
د پاکستان وزیر اعظم د ملي امنیت او بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي په سیمه کې د امنیت لپاره د اسلام آباد له ګاونډیو هیوادونو سره په اړیکو کې لوی بدلون راولي. د دې په خبره پاکستان په افغانستان کې د لاسوهنې تګلارې پریښي ده، نو نور هیوادونه هم باید په افغانستان کې له لاسوهنې ډډه وکړي. نو موړي دا بیان پر داسې مهال ورکړی چې په دې ورستوي کې اسلام آباد او کابل په ځینو څانګو کې له یو بل سره همکاري زیاته کړې ده. آیا پاکستان رښتیا هم د افغانستان په اړه په خپل پالیسي کې بدلون کړی یا یې کوي؟ دا پښتنه ګلایز له کارپوهانو سره څېړلې ده. راځي چورته غوښو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بهرنو چارو لپاره سلاکار سرتاج عزیز د هغو سرګندونو چې پکې په افغانستان کې د لاسوهنې پالیسۍ نه ډډې کولو غږ شبي په اړه کارپوهان خوشبینه ښکاري. په کابل کې افغان کارپو امر الله امان له مشال رادیو سره په خبرو کې د سرتاج عزیز د بیان هرکلی وکړو او دوی ویل چې دا به د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکی ښه کولو کې رول ولوبوي. خو نوموړي ویل:
پاکستان په خپل بیان کې وایي چې نور د لاسوهنې نه کوم. دا په دې معنی چې ما ته پرونه پورې لاسوهنه کوله ما اوس نه کوم، خو خدای وکړي چې دا بیان چې د خارجه وزارت د مسؤلینو لخوا راوستلی ده دا د هغوی سره په تفاهم وشي، او دا بیان یې څه کړی ده؟ البته بېرته د هند مملکت هم پکې یاد کړی ده چې زه نه کوم، نور به هم نه کوي. موږ خپله هیله لرو، دا د افغانستان وګړي هیله لري.
امرالله امان زیاته کړه: پاکستان ته معلومه شوه چې په افغانستان کې سپین بیرغ په تور بدلیږي، نو دا یو لوی ګواښ جوړی دی شي، ځکه تفاهم ډیر ضروری دی او دا د دوړو هیوادونو په ګټه ده. بیا په افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومند وای چې باید پاکستان په افغانستان کې د هند د اثر په اړه منفی سوچ ختم کړي. د لاسوهنی پالیسۍ نډه ډکولو په اړه رستم شاه مومند وایي،
دلته مسله دا ده چې دلته پاکستان کې پاور سنټر ډېر دی، نو د هغې په موجودګۍ کې بیا یو فکر وړاندې کول، یو نظر وړاندې کول ډېره ګرانه خبره شي، ځکه چې را څومره چې موږ سټیک هولډرز وایي دا ټول چې را یو ځای شي او یو کنسنسس یو تفاهم ته ورسي، نو هغه فکر به بیا چلی مخکې کېږي. خو دا اوس پورې یو تفاهم ته نه دی رسیدلی، ځکه چې پاکستان کې اوس هم نه بعضې خلکو دا خیال لري چې که امریکایي قوت افغانستان نه ووته نو هلته به چې کوم دی ریل وي بدامنی به راشي، ته وایي چې اوس بدامنی ده.
د رستم شاه مومند په خبره باید په سیمه کې د امن لپاره له افغانستان سره په مستقیم ډول مرستې وشي او په دغه هیواد کې د روان اړې غړې حل راوستل شي. بلخو د سیمیزو چارو کارپو ایاز وزیر له مشال اړې سره په خبرو کې هیله ښکاره کړه چې دا ښه پیل دی، خو په دې کې نور ډیر زیات کار کول پکار دي. نو موړي زیاته کړه،
ظاهرا سویل کېږي اثر عوام دي، نو هغه ظاهر خبره هم دې طرف اشاره کوي. دا اوس دې ملاقاتونه چې اشرف غنی را تک نمخ کے زمون مشرف تلاڑو یا صدر صاحب دا افغانستان دا غیا غنا بعد بیام زمون خلق لاڑو، نو دا یو قسم نوی تعلق شو شوی دی دا اعتماد فضا بحال کول تو مستفی دی پتہ بے لگی چی دی نمخ کے دا وقت اس تنگا جی او پا افغانستان کے خفل دننا حالات تا
کسوم په مجموعی توګه د دوړو هیوادونو کارپوهان خوشبینه دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنس په اړیکو کې ښه پرمختګ روان دی، خو دوی وایي چې په افغانستان کې د رواني جګړې حل پورې ډېرې مسلې نشي حل کېدې او باید دا مسله په ترجیحي بنیادونو په پام کې ونیول شي او د حل لپاره یې لارې چارې ولټول شي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري او تاسو پام د کرکټ د نړیوال کپ د موضوع پر لور راګرځوم. د کرکټ نړیوال جام سیالی سبا په استرالیا کې پیلېږي. دغه کال سیالی به دا ځل په دوو هیوادونو استرالیا او نیوزیلند کې ترسره کیږي چې ټول ټال 14 لوبډلې برخه پکې اخلي. افغانستان او پاکستان هم دوه له هغو لوبډلو څخه دي. په دې اړه دغه راپور ته غوږ ونیسئ.
Afghanistan are in the World Cup.
د کرکټ د نړیوال کپ پیل سبا د سویلي افریقا او نیوزیلند د لوبډلو ترمنځ په لوبي سره کیږي. دا لومړی ځل دی چې په دې نړیوال جام کې د 14 هیوادونو لوبډلې برخه اخلي او یو شمېر هغو لوبډلو ته هم د لوبي کولو اجازه ورکړل شوې چې نوی راپورته شوی او د نړیوالو یو ورځنیو لوبو زیاته تجربه نه لري. په دې اتلولې کې لوبډلې په دوو برخو کې ویشل شوې چې هر لوبډله به خپلې لومړۍ شپږ سیالۍ په خپله برخه کې دننه ترسره کوي. افغانستان په الف برخه کې لوبیږي چې په مقابل کې استرالیا، نیوزیلند، انګلستان، سریلانکا، بنگلاديش او سکاټلند. پاکستان په دوهمه برخه کې لوبیږي چې په مقابل کې هند، سوهیلي افریقا، ویسټ انډیز، زیمبابوي، آیرلند او متحده عرب امارات دي. د شننګ په اندازل په نړیوال جام کې ډیره تکړه او ډیره کمزوري لوبډلې سره یو ځای شوی چې امکان دی د بالینګ او بیټینګ په برخو کې یو شمیر پخوانی ریکارډونه مات شي. دا نړیوال جام چې د مارچ تر 9 نیټه به دوام ولري 9 لوبي به پکې ترسره کیږي. د الف او ب برخې له اوو لوبډلو به 4 غوره لوبډلې کوارټر فاینل ته وځي چې د مارچ پر 8 پیلېږي. وروسته به سیمی فاینل یا نیمه پای لوبو ته 4 غوره لوبډلې وځي چې سیالي یې د مارچ پر 24 او 25 ټاکل شوی دی. دا نړیوال جام فاینل یا پای لوبو به د مارچ پر 9 نیټه د استرالیا په میلبرن ښار کې ترسره کیږي. شنونکو نظر لري چې استرالیا، نیوزیلند او سویلي افریقا تکړه لوبډلې دي او د زلیدو امکان یې زیات دی. د استرالیا د غوره بالینګ او بیټینګ ترڅنګ په خپل کورنی لوبغالي یا هوم ګراوند لوبه کول هم ورته په ګټه تمامېدای شي. پاکستان چې په بیل لوبډاله کې لوبیږي خپل لومړی لوبه به د فبروري پر 15مه د هند په ضد کوي. شنونکي دې لوبې ته ډېر زیات ارزښ ورکوي ځکه له دې څخه به د دوی د راتلونکو امکانات تر ډېره حده څرګندېږي. پاکستان به خپله دوهمه لوبه د فبروري پر 21مه د ویسټ انډیز په ضد، د مارچ پر 1 د زیمبابوې، د مارچ پر 4مه د متحده عرب امارات، د مارچ پر 8مه د سویلي افریقا او د مارچ پر 15مه د آیرلند په ضد کوي. افغانستان چې په الف ډله کې لوبیږي خپل لومړی لوبه به د فبروري پر 13مه د بنگلاديش په ضد، د فبروري پر 22مه د سریلانکا په ضد، د فبروري پر 24مه د سکاټلند، د مارچ پر 4مه د استرالیا، د مارچ پر 8مه د نیوزیلند او د مارچ پر 13مه د انګلستان په ضد کوي.
دا مشال ریډیو دا
په بنو کې د شمالي وزیرستان کډوال او د بنو اوسیدونکو د کرکټ دغه نړیوال کپ ته انتظار باسي. دا چې دوی په اړه څه نظر لري او څه احساسات دي په دې اړه عمر دراز وزیر له څو وګړو سره خبرې کړي. راځي چورته ورسو.
ایمون عمر اجوالی خان د شمالی وزیرستان اوسیدونکو یم. د میج انتظار د چکل او شریکیږي او میج ډیر په انټرېستینګ سره دغه ورلد کپ غسی د پاکستان او د انډیا ډېر سخت مقابله وي. پاکستان بیټینګ لاین ان شاء الله مضبوطه خو انډیا د امزاریونه زمند دي. پته ولګی چې پاکستان او د انډیا نه مشتفه تر حاصلوي. آی ڈی پی دولاب بانی کې اوسیږي ډیر تنگ دي. یقینا د تا څه لبا څه مکا نشته چې د خپل مقصد تایب غوږی او د ورلد کپ چې دا د میج ډیر انتظار دا میش پاکستان ټیم ډېر خوشمنده آی چې دا سرنګ یاده میر د پاکستان نه پیرا پیرا توقع ده او پاکستان ته میش بھرپور ده وګونه کوي او چې سرنګ یې میش دا خوښته چې میش پاکستان ټیم چې سرنګ یې بارشي چې په خپل کوشش یو کې خیر ده بوي کې
میر پاکستان په بارے سے بالکل سن شوړه چې بیت بوره ټیم دا میر د بورنه کوشي او مو فیورټ چې ټیم چې دا افریقا او نیوزیلینڈ دی ہونے نا میٹ پاکستان دے پر آر ٹیم دا ہو دو چے پاکستان میچ جیت کو وہ خاص کر دی انڈیا او پاکستان چے ٹیم میچ تا بے تبری سر انتظار دے چے من میچ خوشی او میچ رپو سن دا کہ فکس نہ سی میچ بیچ فکس نہیں پاکستان او ٹیم دا خواہش تا ٹولے خال کی دا خواہش تا
میس کو ڈیرو سخت تا کو دے سایہ پری وی میں رو کر کر دا گیسا بتا کو میز پدس دا کا ویلوڑی چرائی پاس ٹیم دا پاکستان ٹیم تا ہاؤس الاور کوی
د بنو ځینی کسان او د شمالي وزیرستان کډوال و چې د کرکټ د نړیوال کپ اړه خپل نظر څرګندوي. سبا ته پیلیدونکي د کرکټ یو لسم نړیوال کپ دی چې په استرالیا او نیوزیلند کې به لوبي ترسره کیږي. لکه څنګه چې مو اوریدل په دغه ورلد کپ کې به ټولې 14 لوبډلې برخه اخلي. د 2018 کال کرکټ ورلد کپ هند ګټلی وو او اوس څلور کال پس د 2015 کال کرکټ لوبډلی لوبي به د مارچ تر 9 نیټې پورې دوام ولري. د کرکټ په تاریخ کې نړیوال کپونه یا جامونه چا ګټلی دي او وتلي لوبغاړي څوک؟ په دې اړه د ګلاز راپور اورو.
Again they're in trouble and again he's run out. Oh dear, what a calamity, and it's this man Richards again.
د کرکټ لومړی نړیوال کپ 1915 اویام کال کې په انګلند کې شوه او فائنل میچ کې ویسټ انډیز انګلند لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. د دې فائنل لوبې تر ټولو غوره لوبغاړی د ویسټ انډیز کلایف لوید وو. د کرکټ دویم نړیوال کپ 1909 اویام کال کې هم په انګلند کې شوه وو. ویسټ انډیز په سیمی فائنل کې پاکستان ته ماتې ورکړې وه او په فائنل لوبه کې ویسټ انډیز کوربا د انګلند لوبډلې ته په 2 رنزونو ماتې ورکړې وه. هم د غشان ویسټ انډیز پر لپسې په دویم ځل د کرکټ نړیوال کپ وګټلو. د کرکټ دریم نړیوال کپ 1903 اتم کال کې په انګلند کې شوه وو او په فائنل کې د هند لوبډلې ویسټ انډیز ته ماتې ورکړې وه. د دې ټورنمنت فائنل لوبه د کرکټ مشهور میدان لارډز کې شوه وو. د پاکستان لوبډلې د 1903 اتم کال نړیوال کپ کې په سیمی فائنل لوبه کې ویسټ انډیز نه په 8 وکټو ماتې خوړلې وه. د 1903 اتم کال نړیوال کپ کې د بریالي هند ټیم کپتان کپل دیو وو.
د کرکټ سلورم نړیوال کپ لوبي په پاکستان او هند کې په 1970 کال کې شوې وي. د پاکستان او هند لوبډلو په سیمی فائنل کې ماته خوړلې وه، ځکه په فائنل لوبه کې د آسٹریلیا او د انګلند ترمنځ د هند په مشهور میدان ایډن گارډن کې شوې وي. په فائنل لوبه کې د آسٹریلیا لوبډلې انګلند ته ماته ورکړې وه. د آسٹریلیا د کرکټ لوبډلې کپتان ایلن بارډر وو. د کرکټ پنځم نړیوال کپ په 1992 کال کې په آسٹریلیا او نیوزیلند کې شوې وي. په دې ورلد کپ کې پاکستان په لومړي ځل دغه کپ په خپل نامه کړو. پاکستان په فائنل میچ کې د میلبرن په میدان کې انګلند ته په 2 رنزونو ماته ورکړې وه. د پاکستان د لوبډلې کپتان عمران خان وو چې تر دې وړاندې په سلور ورلد کپ میچونو کې برخه اخیستې وه. د کرکټ شپږم نړیوال کپ په 1996 کال کې په پاکستان، هند او سریلانکا کې شوې وي. د فائنل لوبه د لاهور قذافی سټیډیم کې د سریلانکا او د آسٹریلیا ترمنځ شوې وه، چې پکې آسٹریلیا په لومړي ځل د کرکټ نړیوال چیمپیئن وګرځېدو. پاکستان په کوارټر فائنل کې له هند نه ماته خوړلې وه. په 1996 کې د هغه وخت د پاکستان وزیر اعظم بېنظیر بھٹو د سریلانکا کپتان ارجن رانا ټونگا ته نړیوال کپ ورکړو. د کرکټ اووم نړیوال کپ په 1999 کال کې په انګلند کې شوې وو، خو ځینې لوبې په سکاټلند، آیرلند او په هالند کې شوې وي. د اووم نړیوال کپ فائنل لوبه چې په لارډز میدان کې شوې وه، د آسٹریلیا لوبډلې پاکستان ته په 8 وکټو ماتې ورکړې وه. د پاکستان تیز بالر شعیب اختر د ټورنمنټ غوره لوبغاړي ایوارډ ګټلی وو. د پاکستان د لوبډلې کپتان وسیم اکرم وو. د کرکټ اتم نړیوال کپ لوبي په 2003 کال کې په جنوبي افریقا، زیمبابوي او کینیا کې شوې وي. په فائنل لوبه کې د آسٹریلیا کرکټ لوبډلې هند ته ماتې ورکړې وه او په دریم ځل یې نړیوال کپ وګټو. آسٹریلیا د ټورنمنټ ټول 11 میچونه ګټلي وو، چې د کرکټ په تاریخ کې ریکارډ وو. د کرکټ نهم نړیوال کپ لوبي په 2001 کال کې په ویسټ انډیز کې شوې وي. په دې کې 14 هیوادونو برخه اخیستې وه. د کرکټ په تاریخ کې په لومړي ځل داسې شوې وو چې کمزوري ټیمونو پاکستان او هند ته ماتې ورکړې وه. د 2001 کال فائنل میچ کې د آسٹریلیا لوبډلې سریلانکا ته ماتې ورکړې وه او په څلورم ځل ورلد چیمپیئن شول. د کرکټ لسم نړیوال کپ په 2011 کال کې په هند، سریلانکا او بنگلاديش کې شوې وي. په پاکستان کې د ټورنمنټ میچونه د امنیت له وجې نور هیوادونو ته ورکړل شول. په سیمی فائنل لوبه کې چې په موحالی کې شوې وو، یوه سخت مقابله وروسته هند پاکستان ته ماتې ورکړه. همدارس په فائنل لوبه کې د هند لوبډلې سریلانکا ته ماتې ورکړه او په دویم ځل یې نړیوال کپ په خپل نوم کړ. د کرکټ یولسم نړیوال کپ چې د فروری په 14 نیټه شروع کیږي، په دې کې په لومړي ځل د افغانستان لوبډله برخه اخلي. د افغانستان لوبډله به خپل لومړی لوبه د بنگلاديش سره د فروری په 13 نیټه کوي. همدارس پاکستان به خپل لومړی لوبه هند سره کوي چې د فروری په 15 نیټه کیږي. د پاکستان په لوبډله کې آل راونډر شاهد افریدی هم شامل دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اسمو ژغل مشال ریډیو ساو سخاوري د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو د پای شبیر رسیدلې دي. ګلاز به د مهم خبرونو لنډیز یو ځل بیا واوروي.
دا پیخور په حیات آباد کې نن په یو امام بارګه د وسلوالو طالبانو په ډله ایز برید او چاودنو کې د وژل شو کسانو شمیره 19 ته رسیدلې ده. په برید کې د سلبیختو نه زیات کسان زخمیان شوي هم دي. تیرې کې طالبان پاکستان د دې وسلوال برید پړه پر غاړه اخستی. د پاکستان واک لاندې کشمیر کې نن دوه نور کسان ته پانسی ورکړل شو. دغه کسانو پانسی سره له دسمبر میاشت راهیسي د اعدام کړل شو کسانو شمیره 40 ته رسیدلې ده. د پاکستان وزیر اعظم باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پاخه غړیتوب لپاره ورته د هند نوم د منلو وړ نه دی. بیګا د وزیر اعظم له دفتره په خپوشوي بیان کې راغلی نواز شریف دا خبره تیر ماښام له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره په ټلیفون د خبرو پر مهال وکړه. په کوټه کې نن سوداګرانو د پاکستان حکومت هغه پلان پر ضد کاربندیز کړی وو چې په نتیجه کې یې د گوادر کاشغر اقتصادي لاره له خیبر پختونخوا بلوچستانه پنجاب ته اړول کیږي. د افغانستان د اجرایه ریاست دوی مرستیال محمد محقق نن په بلخ ولایت کې د علما شورا یوې غونډې ته د وینا پر مهال په افغانستان او سیمه کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د موجودګۍ په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وایي د خپل قومندانانو ته له افغانستانه د پاتې امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه انتخابونه ورکړي دي. دا خبره نوموړي بیګا د امریکا سینټ د فوزي خدماتو کمیټې ته د معلوماتو ورکولو پر مهال وکړه. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون له امنیت شورا غوښتنه کړې چې اقدام وکړي او یمن دې له ګډوډۍ یا انارکی څخه وژغوري. او د کرکټ نړیوال کپ لومړی لوبه سبا شروع کیږي. پاکستان به لومړی لوبه د اتوار په ورځ د هند پر ضد او افغانستان به د بنگلاديش پر ضد د فروری په 13 نیټه کوي.
لدی سره سم د مشال رادیو د نن ورځې د نه ساته خبرونه پایت رسیږي. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټولي زړې او نوې خبرونه د رادیو ترڅنګ پر mashalradio.com باندې هم وګوري. د دې سره سم کچيري تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لري نو پر دغه دواړو هم د مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. له دې سره سم زه احمد شاه زمی د خبرونو ویاند ګولایاز او خپل تکنیکی همکار اسحاق خان په مرسته تاسو له ټول څخه اجازه غواړم. تاسو کولای شئ چې پر همدغه څپو د ډیوار رادیو خبرونه واوري. تر بیا مخشه درته وایو خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.